یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه مو یو ساعته ده. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري: په کابل کې ګڼو کسانو په خپل لاریون کې د پاکستان د لاسوهنو پر خلاف شعارونه ورکول. په افغانستان کې ځینې خبریالان د خپل کار دوام ته اندېښمن دي.
ځینو وختو کې محدودیتونه وضع کېږي، په دې باندې چې موږ لاړ شو ساحه کې کار وکړو.
په بل راپور کې اوري چې په بدخشان کې د ښوونځیو زده کوونکو ته خبرداری ورکول شوی چې له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کړه نسي کولای. د خبرونې په دویم نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث هم خپریږي. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اوري.
په کابل کې نن لسګونه کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. روسیا، ترکیه، چین، قطر او پاکستان د طالبانو د نوي حکومت د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون لپاره بلل شوي او د سپتمبر د 11مې په حمله کې د 15 تورنو کسانو مقدماتي استماعي غونډه نن په پام کې ده. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. یو شمیر کسانو نن په کابل کې د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. معترضانو چې شمیر یې د راپورونو له مخې شاوخوا 70 کسانو ته رسیده او ډیری ښځې وې، په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د ازادۍ شعارونه ورکول. په ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې یو شمیر کسان وایي چې دوی د طالبانو د مخالفې مقاومت جبهې په پلوي واټونو تراوتی دي. تیره شپه هم یو شمیر خلکو په کابل او ولایتونو کې په سرکونو کې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. فرانس پرس خبری آژانس د راپور ورکړی چې نن طالبانو د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان حکومتونو ته بلنه ورکړې چې په کابل کې د نوي حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي دي چې د نوي کابینې د تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو تر اوسه د کابینې د اعلان د مراسمو نیټه نه ده معلومه. له دې مخکې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ویلي و چې نوی حکومت به په روانه اونۍ کې اعلان شي. د طالبانو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر به د نوي دولت رئیس وي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون تاس خبری آژانس ته وویل هیواد به یوازې هغه وخت د طالبانو د حکومت د پرانیستو په رسمي مراسمو کې ګډون وکړي او ملاتړ به یې وکړي چې ټول شموله وي او د افغانستان د ټولو قومونو استازیتوب پکې وي. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پیل او د هوایي ډګر تر بیا فعالېدو پورې به هیچا ان هغو کسانو ته چې قانوني اسناد لري له افغانستانه د وتلو اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون د بلخ د هوایي ډګر د قضیې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما نه میگذاریم کسی از راه غیر قانونی
موږ نه پریږدو چې هغوی له ناقانونه یا خپل سرو لارو او بې اسناده بهر لاړ شي. په دې خاطر باید موږ صبر وکړو چې وزارتخانې خپل کارونه پیل کړي او د هوایي ډګر دخولي او خروجي تنظیم شي، وروسته به اجازه ورکړل شي. دا یې علت ده.
علت همی است.
اخوا رویټرز خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی توانېدلي څلور امریکایي وګړي له افغانستانه وباسي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. امریکا د اګست تر 1.5 نیټې پورې له 1,24,000 زیات کسان له افغانستانه وایستل. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلورو ملګرو د محاکمې مقدماتي استماعي غونډه نن د سپتمبر په 10 په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. دا غونډه له 11 میاشتنۍ ځنډ وروسته پیلېږي او دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات د دې تاریخي حملې 20 کلیزې ته تیاری نیسي. د سپتمبر د 11مې په حملو کې نږدې 3000 امریکایان ووژل شول. لدې حمله وروسته امریکا افغانستان ته خپل پوځي ځواکونه واستول. او بیا د طالبانو او القاعده شبکې په غړیتوب مشکوک سلګونه کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول چې اوس له دې ډلې د واشنگټن په باور د 12 ډیرو خطرناکو ترورستانو په ګډون یوازې 9 کسان هلته پاتې دي. دا 15 کسان چې نن مقدماتي استماعي غونډه په پام کې ده د سپتمبر د 11 د حملو د توطیه په جوړولو تروریزم او د 2009 کسانو په وژنه تورن دي او امکان لري چې په اعدام محکوم شي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې محکمه به د دوی په برخه کې دا حکم حتی تر راتلونکي کاله هم ورکړی شي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن نن په نیویارک او نیوجرسي کې د عایدات توپان ویجاړۍ له نږدې وګوري. د دې توپان له کبله تېره اونۍ د دې ایالتونو په ځینو برخو کې بې ساري باران، سیلونه وبهول او لسګونه کسان یې ووژل. د توپان په نیویارک کې ولس او په نیوجرسي کې 20 کسان وژلي او 4 تنه لا هم تری تم دي. عایدات توپان چې د اګوست په 9 په لویزیانا ایالت کې پیل شو 14 کسان ووژل او شاوخوا 480,000 کسان یې له برېښنا بې برخې کړل. ولسمشر بایډن تېره اونۍ دې ایالت ته تللی و. او کیوبا وایي لومړنی هیواد دی چې له 2 د پورته عمر لرونکو ماشومانو ته د کورونا واکسین پیلوي. کیوبا پرون دوشنبه ادعا وکړه چې له 2 to 11 پورې ماشومانو ته یې د هغه واکسین تطبیق پیل کړ چې خپله یې تولیدوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه نه دی تایید کړی. د هیواد تېره اونۍ له 12 د لوړ عمر لرونکو ماشومانو ته هم د کورونا واکسین تطبیق پیل کړی و. د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو هم 12 او له هغه پورته تنکي ځوانان واکسین کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له امریکا وروسته د اروپا د درملو اداره د هغو کسانو لپاره چې 2 واکسین شوي د فایزر او بایوانتیک واکسینونو د دریم یا تقویتي دوز ګټې ارزوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي. په کابل کې ګڼو کسانو په بیلابیلو سیمو کې لاریون پیل کړی دی. دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه کوي. د دغه راز د یو خپلواک حکومت د جوړېدو غوښتنه هم دوی مطرح کوي. په لاریون کې ګڼو ښځو هم برخه اخیستې ده چې د خپلو حقونو د خوندیتوب غږ یې پورته کړی دی. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه پیل سوي چې پکې د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکول سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کابل ښار کې تر ټولو ستر لاریونونه پیل شوي دي. یو ډله لاریون کوونکي چې شمیر نسبت نورو ته زیات دی د پاکستان د سفارت پر لور روان دي او د دې هیواد ضد غږ پورته کوي. لاریون کوونکو سره لزبونه ښځې هم لیدي او مرګ په پاکستان شعار ورکوي. دوی غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه پای ته ورسیږي، د پاکستان د آیس آی د رئیس د راتګ موضوع دې بربنډه شي، ټول ګډونه حکومت دې جوړ شي، داسې حکومت چې د پاکستان په ملتیا او ملاتړ نه وي، خپلواک وي او ټول لوري پکې ګډ وي. د دوی د شعارونو یوه برخه دا ده.
بله،
ورته وخت کې د کابل په دشتي برچی سیمه کې هم خځې په لاریون راوتې او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړی دی. دوی وایي د کار او زده کړې حق لري او طالبان باید پر هغو ژمنو ودرېږي چې د سولې خبرو پر مهال یې کړی وي. ښکاره دا لاریونونه وروسته تر دې راوځي چې پرون د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود پر ټولو افغانانو غږ کړ چې د طالبانو خلاف ملي قیام وکړي. تېره شپه هم د کابل بیلابیلې سیمې د ورته لاریونونو شاهد وي. هلته هم د پاکستان ضد شعارونه پورته شول. له دې وړاندې مزار شریف او هرات کې هم ورته لاریونونه شوي وو، کابل کې هم شوي وو، خو له دې لاریونونو د تاوتریخوالي راپورونه هم وو. طالبان بیا د لاریونونو په اړه تعداد څه نه وایي، خو پرون د بهلا مجاهد په خپل خبري کانفرنس کې دومره وویل چې حکومت او داسې ادارې نشته دی چې د لاریون کوونکو غوښتنو ته ځواب ووایي. یو کله چې ادارې بشپړې شوي دوی کولی شي چې د لاریون کوونکو غوښتنو ته ځواب ووایي.
تاسو مخکې اشاره وکړه دغه لاریون وروسته له هغې پیلېږي چې د مقاومت جبهې یو مشر احمد مسعود له خلکو د طالبانو په وړاندې د پراخو پاڅونونو غوښتنه وکړه. په پنجشیر کې چې د مقاومت جبهې د مبارزې عمده سیمه وه، وروستی وضعیت څه دی؟ هلته د جګړو راپورونه ورکول سوي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
د مقاومت جبهې درې وغړو سره مال سهار را په دې خوا خبرې کړي. دوی یوازې نه په پنشیر کې جګړه تاییدې، بلکې د پنشیر تر خوا په پروان چې یو مهمه سیمه یې انراب ده هلته هم جګړه وایي چې د تېرې شپې راهیسې د طالبانو په څو موضوع او سنګرونو باندې بریدونه کړي او دې ډلې ته یې درنه مرګرو لاړولې ده. خو یې وایي چې دغه دوی جګړه کافي سات هم اوږده شوې او له نورو سیمو به هم پراخه شي، خو طالبان هغه څه چې د مقاومت جبهه یې وایي رد یې. دوی وایي چې په پنشیر کې تېره شپه وضعیت کاملا نورمال، حتی یو هوایي فایر هم نه دی شوی او د دې سربیره پر نورو سیمو کې هم چې دوی تر کنټرول لاندې دي وضعیت عادي شوی دی. طالبان هڅه کوي چې د خپل د واک سیمه چې دا کنټرول کې په داسې شکل باندې چې غږ ته پورته نشي او یو داسې حکومت خلکو ته وړاندې کړي چې نړۍ یې وپېژني. خو د طالبانو د دې هیلو سره سم د نړیوالو غبرګونونه بیا بل ډول دي. تازه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن وویل چې په رسمیت د پېژندلو طالبانو لپاره لا ډېر کار پاتې دی او د دې لپاره حوصله پکار ده، دومره بیړه نشته. روسي هم یوه خبره کړې ده، وایي چې نه یوازې د طالبانو حکومت په رسمیت هغه مهال پېژني، بلکې په د حکومت د ایران په مراسمو کې هم ګډون کوي. خوشحال کې دای خیر چې دا حکومت باید ټول ګډونه وي او د افغانستان ټول قومونه پکې وي. اما ځینې نور هیوادونو بیا له وړاندې راغله، د کاناډا په چیر باندې وچ کلک مخالفت کړی دی، وایي چې د طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني.
ډېره مننه. ومنل چې په کابل کې غنو کسانو په بیلابیلو سیمو کې لاریون پیل کړی دی او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو د بندیدو غوښتنه کوي. بلخوا د کونړ د سرکڼو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له تیرو څلور ورځو بیا د پاکستان له خاورې د دوی پر کورونو او سیمو د سپکو او درنو وسلو ډزې پیل شوي دي. د دوی په خبره چې تر اوسه دوه تنه ټپیان شوي او په لسګونه څاروي تلف شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل لتیرو څلور ورځو پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د خپلو درنو او سپکو وسلو خولې د دوی کلیو او سیمې ته سمې کړي او تر اوسه یې په سلګونو د توپونو او په زرګونو د سپکو وسلو ډزې کړې دي.
دا درېش په چپري او په سروبلي او د مومانو مینا دیو توای دي ساحو کې ولګېدلې او د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل په سیمه کې د پر په غره ته چیر ما پرتی دي. دا سو مرمۍ به بیګا په دبري په ساحه باندې په دې باندې لګېدلې او په سروبيان دا درېش په مسلسل او د ورځې مولې.
زابط خان هم وای پاکستانی ځواکونه شپه او ورځ لګېدي او د دوی کورونه په توپونو ولي او د دې ترڅنګ لاغزن سیم دی خو د برقی ارو په وسیله د ځنګل پرې کول هم پیل کړی دي.
د سرکانو په باره سفری ساحه کې یو کور کې توپ لګي دوه کې یو زنانه زخمی ده چې وس په جلال آباد کې په اسپاټال کې ده. یو بل ماشومه چې دا غیم خپه کړ شوې ده هم په دغه سیمه کې مارونه په کې لګي دي په کورونو کې. کوم چې دغه تل نګدي پوسټ دي د غونه ډز کېږي او کورونه او تنګدي دي هغه کې مرمۍ لګي څوک د کورونو نشي راوتله او همدارس دلته ځنګل هم په کې وره بل شو. هغه ته چانسې لګولې دي او دی خو د بارډر نه سلګونه متر دی خو بوټي مورې بل شو.
په کونړ کې یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنل چې پاکستانی ځواکونو پر سرکانو د توپونو غنی ډزې کړي او هم دا رازي د هغوی لوري د ځنګل وهل هم تایید کړل او وی ویل چې یاد راپوري مرکزی مشرانو ته رسوبلې ده. تر اوسه پاکستانی چارواکو د نوو بریدونو او د هغې د لامل پاړه سند دی ویلي. خلک وای د 2013 زیګدیس کال لومړی ورځو پاکستانی ځواکونه د کونړ او د ډیورن کرخې سره پر نورو پرتو ولایتونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکو پر خبره چې په دومره اوږده موده کې په دغو ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز په زرګونو کورنیو خپلې مینې پریښي. پخوانی و افغان چارواکو تل ګواښ کولو چې د ډز ځواب به په ډز ورکوي او پاکستان به له دغو بریدونو منع کوي. د خلکو په خبره چې هغوی په خپلو کړو ژمنو کې بریالي نه شول، اوس چې طالبانو د کونړ په ګډون په ټول افغانستان خپله ولکه ټینګه کړې، بیا هم پاکستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. اوس به وکتل شي چې طالبان به د دغو بریدونو په مخنیوي کې بریالي شي او که بیا به هم دوام وکړي او د افغانانو د وینو تویدو او کورونو رنگیدو سبب بوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د صنعتکارانو د سراسري ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وایي صنعتکاران د بانکونو لخوا بهر ته د پیسو په لیږد کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اکثرو صنعتکارانو خام مواد له بهر څخه واردېږي چې اوس مهال بانکونو پرې بندیز لګولی.
ما خو به شما بهتر معلوم است که مواد خام ما از بیرون میاد، از فابریکات. تاسو ته معلومه ده چې زموږ اکثر خام مواد له بهر څخه راځي. ځینې فابریکې زیبی میاشت تبه زیر مولری خو اکثر هغه هم نلری. باید مونږ د بانک لخوا پیسې بهر ولیګو او له بهر څخه خپل مالونه وغواړو، کنه مونږ ته مال نه لیږدول کیږي.
اگر پول به خارج نه روه بالکل اونا خو برای ما مال مواد خام روان نمیکنه.
خغلی کمینزاده وایي مسؤلین باید د بانکونو ستونزه ژر تر ژره له نړیوالې ټولنې سره حل کړي. د دوی په وینا د بانکونو ټولنې له دوی سره د اونۍ $15,000 د ورکړې ژمنه کړې، خو په وینا یې دغه اندازه پیسې د دوی ستونزه نه هواروي. د کرنې او مالدارۍ وزارت نوې ټاکل شوې مرستیال مولوی فضل ربی فضلی د کرنې وزارت او پرختی پروژو د رئیسانو وړاندیزونو او اندېښنو په اړه ډاډ ورکړ چې ټول فعالیتونه به په دوه برابر موثریت ترسره شي. د کرنې وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د دغه وزارت کارکوونکو له نویو مسلینو سره یو ناسته کړې او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې. په دغه غونډه کې د کرنې او مالدارۍ وزارت مسلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو پرختی پروژو چارې به د پخوا په سیر پر مخ ولاړې شي. دوی دغه راز د زرغون کمربند پروژې د چارو د بیا پیلېدو خبر هم ورکړی. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 113 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 514 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو د ازادي رادیو په غرمنۍ خبرونه کې واوریدل. په افغانستان کې ځینې خبريالان د روانو حالاتو دوام ته اندېښمن دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي له مخکيني حالات اطلاعاتو ته لاسرسي محدود شوی او دغه چاره په چټکۍ په زیاتېدو ده.
یو شمیر کابل میشت خبريالان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته اطلاعاتو ته لاسرسي سخت شوې ده. دوی وایي خبريالان اوس په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د خصوصي ټلویزیون خبريال زبی الله جهان مر
په ځینو وختو کې محدودیتونه وضع کیږي، په دې باندې چې موږ لاړ شو ساحه کې کار وکړو، په غزه کې یا مثلا ځینې همکاران د موږ نه پرېښودل کېږي چې کار وکړي، یا مثلا تر دې پورې چاته وهل کېږي او وسایل ته اخیستل کېږي. دا یوه لویه ستونزه ده. بل خدای ته چې تاسو ته معلوم وي چې د اوس لپاره طالبان اصل د اطلاع ورکولو یا د معلومات ورکول دا ځندوي.
د ښاغلي جهانمل په خبره راتلون کې نظام باید شر تر ژره د رسنۍ او خبريالانو پر وړاندې پرتی ستونزې ختمې کړي. طالبانو شاوخوا یو شورزي وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډیر ولایتونه ونیول. لدې چارې سره ډیرو رسنۍ په افغانستان کې خپل فعالیت ودرو او ګڼ خبريالانو افغانستان د نه خوندیتوب لامله پرېښود. په کابل کې د بیبل خصوصي رسنۍ خبريال سید عمر سحر به روانو حالاتو سخت ویرولی وایي چې که حالات کابل نشي په افغانستان کې د رسنۍ په برخه کې د تیرو 16 کلونو لاسته راوړنې ژر لمنځه تللی شي.
وروسته لاغې چې طالبان په ټول هیواد واکمن شوي، د هیواد په ډېر شمېر ولایتونو کې، البته په ټولو ولایتونو کې سلګونه رسنۍ تړل شوي او د هغوی زرګونه کارکوونکي بیکاره شوي. په پلازمینه کابل کې هم هغه رسنۍ چې خپل مصارف به یې په کور دننه د همدې مارکیټ او بازار څخه پوره کول، له بده مرغه چې اوس له اوستر اقتصادي ناورین سره مخامخ.
موږ هڅه وکړه چې په افغانستان کې د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه نظر هم په دې اړه راوخلو، خو دوی له موږ سره په دې برخه کې له خبرو کولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې طالبان بیا د افغان خبريالانو د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاع رسونې او همدارس د رسنوي د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي. د طالبانو د مطبوعاتو ټیم غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل د رسنوي او خبريالانو پر وړاندې هیڅ ډول خنډ نشته.
خیر دان دښنه به زائد اسلامي امارت د بیان ازادي تجمن د البته په حدود او چوکاټ کې سي ملي منافع او ارزښتونو ته سي د ملي او اسلامي ارزښتونو د هغه ته پام پکې سوي وي، توهین او تحقیر د چا پکې سوي نه وي، نور د رسنیو په مخ کې هیڅ خنډ نه موجود.
د طالبانو د مطبوعاتو د غړی وی هغه رسنی چې فعالیت نه کوي دوی له خوا نه دي تړل شوی، بلکې خپل رسنی لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. نو موړی ډاډ ورکوي چې هیڅ رسنی ته خنډ موجود نه دی او دوی کولای شي د اسلامي اصول پر وړاندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
په بدخشان ولایت کې د شونځیو ځینې زده کوونکي وایي چې په دې ولایت کې طالبان لووم او تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته د شونځي د تګ اجازه نه ورکوي. د دې په خبره چې د طالبان او سیمه ییزو چارواکو دغه پریکړه هم ښځینه او هم نارینه زده کوونکي اغیزمن کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په بدخشان ولایت کې د بیلابیلو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي دا کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره سیمه ییز طالب چارواکو د ښوونځیو امیرونو ته سپارښتنه کړې ده چې لوم نیولې تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکو ته اجازه ورنکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. احمد الیاس د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار د شهید صاحب د لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي سږ کال یې ښوونځی پای ته رسوو او هیله من و چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي، خو د طالبانو له لورې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدو دی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی.
از وقتی که همی طالبان شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان گرفتن
و کله چی طالبان پر بدخشان ولایت واکمن سیوی دی او سموشت اجازه نه راکوي چې شونځي تولار شو، که څه هم موږ څلور نیم میاشتې ازموینې بشپړی کړی وي، موږ خپل درسونه ته ادامه ورکول، خو له بده مرغه موږ نه پریږدي چې درسونه ووایو.
سحر د فیض آباد خر د قاری خانه د شونځي د لسم ټولګي زده کوونکی ده. سحر وای د طالبانو په واکمنېدو سره اوس یوازې د لومړي او شپږم ټولګي زده کوونکي ښوونځي ته د تګ اجازه لري. نوموړی د خپل راتلونکي په اړه خواشینی ده.
ما میخواهم که در آینده یک دکتر و یا انجینر شوم، اما طالبان ای اجازه را برای
زه غواړم په راتلونکي کې دکتر او یا هم انجینر شم، خو طالبان په دې پریکړه سره موږ ته اجازه نه راکوي چې درس ووایو. موږ له طالبان غواړو چې د ښوونې او روزنې مانین نشي.
معزالدین احمدی په بدخشان ولایت کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول دی. ښاغلی احمدی وای ډیر ژر به دغه ستونزه ته د پای ټکی کېښودل شي.
ما از صنف شش به بالا را معطل قرار دادیم تا اینکه زمینه
موږ له شپږم ټولګي پورته درسونه معطل کړي دي تر څو خپلو نورو خویندو ته له هلکانو جلا د درس او تحصیل زمینه برابره کړو. دا ستونزه د هوارېدو په حال کې ده او انشاءالله ډیر ژر به درس او تعلیم پیل شي.
د بدخشان ولایت یو شمیر پوهان د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بولي او زیاتوي که چیرې طالبان زده کوونکو ته د درس ویلو اجازه ورنکړي نو د ولس له غبرګونونو سره به مخامخ شي. واحد الله فرامرز په بدخشان کې د ګڼ شمیر پوهانو له ډلې یو دی. دی وایي ښوونه او روزنه او زده کړه د هر انسان حق دی، طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي.
اگر به این منوال پیش بروند اینها به خشونت تند مردم افغانستان
که طالبان په خپل پریکړه کې بدلون را نولی نو د خلکو له جدي خبرګونونو سره به مخامخ شي او حتما خلک د دوی په وړاندې دریږي. په کار ده چې طالبان انجونو او هلکانو ته د ښوونځي د تګ او د درس ویلو اجازه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بدخشان سیمه ییزو طالبانو ویلي وو چې ښځینه ښوونکي یوازې تر شپږم ټولګي پورې هلکانو ته تدریس کولی شي او له شپږم ټولګي پورته هلکانو ته تدریس نشي کولی، او دغه راز ښځینه ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځیو ته د تګ پر مهال باید اسلامي حجاب مراعت کړي. په بدخشان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکي له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار وارد کړي تر څو د دوی د ښوونې او روزنې مخه ونه نیسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
بیا پنځه دقیقې اونیز بحث د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای سي. خو سمرزو کندهار ته په دې ولایت کې د طالبانو له واکمنۍ سره مهاله د ترافیکي پیښو شمیر زیات شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته ده او له ولسوالیو کندهار ته د خلکو او وسایطو تګ راتګ هم زیات شوی چې ورسره ترافیکي پیښې هم زیاتې سوې دي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
په کندهار ښار کې د وسایطو لزیاتې دو سره د ترافیکی پیښو ګراف ورسوي. د کندهار ښار وسیدونکو وایي ښار ته لیرو پروتو سیمو زیات شمیر خلک راغلي چې د ښار ترافیکی اصول نه مراتوي او وسایط په بی احتیاطي چلوي. د کندهار وسیدونکو حکمت الله د یوې ترافیکی پیښې عین شاهد دی.
ګڼه ګوڼه ډېر ورسره زیاته شوې ده. خلک د وسایلو سره احتیاط نه کوي. حتی څو پیښې بیخي ډېرې پیښې چې زه خپل د سترګو لیدلې حال مې دی. د سړک پر غاړه باندې مشتکل مشتې او په بل مشتکل کې یو ښځه یو نفر ښځه بیخي تر شپخانه پر ورسېده.
مدني فعال فضل احمد محسن وایي د جګړې د پای ته رسیدو سره د ښار او ولسوالیو ترمنځ بندیلاري بیرته پرانیستل شوې چې له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې او د وسایطو ډېرې چلو کې د ترافیکی اصول سرغړونه او بی احتیاطی کوي. نو موري له ترافیک پولیسو د شاري نظم د کنټرول غوښتنه کوي.
هغه سیمه چې په خاډه ولس پر مخ منډي وي اوسې لسیوي چې ورسره سم ځنې سیمو کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوی ده چې د زیات ترافیکی پیښې رامنځته کړي چې د دې د کنټرول او د دې د نظم او ډیسپلین لپاره مهمه ده چې موږ تاسو په ګډه یو خو احتیاط وکړو. موږ وسایل په احتیاط وچلو او په سیده نظام څخه مخویش ده چې دی خپل پرسونل کې د ترافیکو د کمش څلې دل کېږي به ترافیک دی په دغه برخه کې پر هغه چوک کونو چې نسته ودروي او په شار کې د ګڼي ګونی او په وخت پر وخت نظارت او دقت وکړي.
بلخوا د کندهار د میرویس صاحب زبیر رختون مسولان وایي دغه رختون ته هر ورځ څوار لستر دی شپوري د ترافیکی پیښو قربانیان وړل کیږي. د میرویس رختون مشر ډاکټر محمد او فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې د تیری ویونی په جریان کې دغه رختون ته د ترافیکی پیښو یو سلو او څلور دی شپیان وړل سوي چې شزي او ماشومان هم پکې شامل دي.
نور نارمل مریضان
پاینی بخکی د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید په کندهار ښار کې د ترافیکی پیښو د زیاتوالي علت د خلکو او وسایطو د ګڼې ګونې زیاتوالي بولي.
د افغانستان اسلامي امارت د راتګ سره د کندهار ښار کې ترافیکی ازدحام خورا زیات شوی دی. په کوم ځای کې امنیت سي په ځای کې د ترافیکو ازدحام زیاتیږي او د اسلامي امارت د راتګ سره موږ 15 ترافیکی پیښې لرو چې یوه د پوت او سلور د مجروحات.
د ترافیکو د مدیر په وینا ترافیکی پیښې تر ډیره د ټیکسي موټرونو او دوه ټایره او درې ټایره موټر سایکلونو په واسطه رامنځته شوې دي.
تاسو لا پیغامونو
څنګه یم؟ د لوګر ولایت څخه عادل کټول کروندګر ډیر زیات خپه دي. پسونه رسیدلې دي لارې باندې دي او د خپل لپاره تایوان څخه دا غواړم چې دا لارې خوشي کی او دا کروندګر ډیر زیات خپه دي. دلته هیله چې کوم چې دا لارې خوشي کی. خلک ډیر زیات خپه دي او لګي راوستي دي. بشره
زونر ګولای دی پکتیکا ولایت علي څخه دی. ازادي رادیو لیاره د افغانستان اسلامي امارت دا پیغام پر اقدام چې تاسو د جړ خلاصوالي ته د دلای سړک تقریبا ځوان یشت مخ کې بند کړو. لا تر اوسه پورې دا سړک دغه څه بند پاتې ده او چې د هوټو د غوټو موسم را رسیدلای نه او دغه خلک هم د غوټو خصيلات ته پراته دي او نور څه نه لري. غریب او بې وزره خلک دي. نو دغه خلک د غرور ته یغوتو د شکاولو او د لاسته راوړلو لپاره چې دي نو په دغه سړک کاوشاو خو راغو او غرونو کې خمایینو نه دي. نو کچره د غمایینو نه لره نشي نو ډېر عام او د ګناه خلک به پرې قرباني شي او موږ دا مشکل دې چارواک سره شریک کړای دا. هغه وایي چې هغه کسان چې مایلونه یې خودلې دي هغه شهیدان شوی دي. موږ ته معلومات نشته. نو د مو هیله د اسلامي امارت څخه دا ده چې ژر تر ژره دغه سړک او شاوخوا غرونه راغونه د ماینونو څخه پاک کړي، تر څو زموږ خلک چې سمبولې په شپاړسم ولسم تاریخ باندې په غوټو پایل کوي په ډاډه زړه دغه حاصلات لاسته راوړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اونیز پروگرام 15 دقیقه په څو شیبو کې اوریدل سي. ترغه مخ کې 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نوري.
سلګونه کسانو نن د کابل په لګ تر لګه دو سیمو کې د پاکستان پر ضد مظاهره وکړي. سلګونه معترضان په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته راټول شول او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل، او په دشت برچی سیمه کې هم لسګونه ښځو ورته مظاهره وکړي. د طالبانو ادارې د روسیې، ترکیې، چین، قطر او پاکستان حکومتونو ته بلنه ورکړې چې په کابل کې د نوي حکومت د اعلان په مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو ویلي چې د نوي کابینې د تشکیل د اعلان لپاره ټول ګامونه اخیستل شوي، خو نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه. طالبان وایي د نوي حکومت د کار تر پایل او د هوایي ډګر تر بیا فعالېدو پورې به هیچا ان هغو کسانو ته چې قانوني استناد لري له افغانستانه د وتلو اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایي اتباعو د وتلو مخه نیول شوې ده. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملو په پلان جوړولو د تورن خالد شیخ او د هغه د څلورو ملګرو د محاکمې مقدماتي استمایه غونډه نن په ګوانتانامو زندان کې بیا پیلېږي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د آئیدا توپان ویجاړۍ له نږدې وګوري، او کیوبا وایي لومړنی هیواد دی چې له 2 کلونو د پورته عمر لرونکو ماشومانو ته د کورونا واکسین پیلوي.
دو خبرې دی، یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو اونیز بحث ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. کابل ته د طالبانو دراتګ درې اونۍ پوره شوې، خو لا هم د واک تشه محسوسه ده. طالبان یوازې همدا خبره کوي چې د حکومت د جوړېدو بحثونه پای ته رسیدلي او ژر به اعلان شي، خو پر دې اعلان دادې څو ورځې تیریږي، خو لا هم د حکومت تشه نه ده ډکه شوې. طالبانو د پنچیر په نیولو سره ادعا وکړه چې جګړه په بشپړه توګه پای ته ورسیده. پښتنې دادې چې د حکومت د جوړېدو چارې ولې پرله پسې ځنډېږي؟ آیا د پنچیر په نیولو رښتیا هم جګړه پای ته رسیږي؟ 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. دوه میلمانه مو د بحث ته رابلل دي، د سیاسي چارو کتونکو داوود مایار او د پانتون استاد او د چارو کتونکو ودیر صافی. تخنیکی همکار مو میر احمد صافی دی. راتوای چې خاغلی مایار سټوډیو ته وصل دی. مایار صاحب ستړي مشي، غرمه مو په خیر. راځي بحث بل دی پهل کو چې تاسو څه ګورئ دغه د حکومت د جوړېدو چارې ولې زندیدلې دي؟ درېمه اونۍ وشوه چې طالبان پر کابل واکمن شوي، خو لا هم حکومت نه دی رامنځته شوی او د واک او قدرت خلا همداسې په خپل ځای پاتې ده.
د دې څه په لیک شک نشته چې شکل په نظام کې تغیرات راځي او خلا راځي، نو دا خلا باعث دی کېږي چې د اجتماع یا د نظام مختلف ابعاد طویل مدت شکل متغیر کړي. دا کدی منا چې کله دی ورځ خلا راځي، دا بیرته مونږ په ورځ کې نشو د کابلایان دی دی ورځ د پاره میاشتې په کار دی چې مونږ بیرته د وضعیت نورمال حالت ته راشو. تمه دا کېدله چې په اوله اونۍ کې په 2-3 ورځو کې دا نظام اعلان شي، دی باندې باید عجله شي. خو یو سلسله چالشونه یا موانع دی مخکې کېدای شي چې مونږ هغه فردي ډول کېدای شي یاد کړو، او هغه چې کوم اصلي عوامل دي چې هغه کوم دي هغه منبع ته وزي دي. خو موږ د تحلیل په شکل ویلی شو چې ټولنه عمده در مانع چې د نظام د اعلان د زنګ باعث شوله، هغه څو مشخص مسایل کیدای شي. یو خو دغه د خارجي نیرو حضور و چې کچېر د نیرو په افغانستان کې پاتې وای او په دې پښتون کې د نظام اعلان شوی وای، دلته د حاکمیت د سوال لاندې راتلو. دغه شکل نیو چې ګویا دغه نظام د دوی د شکل لاندې اعلان شو. نو دا یو منطق لري چې تر څو چې هغوی ته یو دشم تاریخ پورې هغه کوم ورځ مشخصه کړی او د هغې نه مخکې ووتل، نو دا یو منطقي سیاسي هغه لري دلیل چې کېدای شي هغې ته یعنی دغه کوم مشکلات چې ایجاد شول یعنی د ارزش لري د هغې په بدل کې. یو بله مسله چې تفسیران پکېږي او د خلکو په ذهنونو کې د سیاسیونو په خصوص دا مسله مطرح کېږي، د کوم تقسیم د قدرت د طالبانو منځ کې چې ده، چې خوشبختانه د طالبانو سیستم داسې ده چې د دوی د اختلافات چې ده فزیکي شکل نه نیسي، دوی یو عرف په خپل منځ کې لري دا مسایل په خپل منځ کې حل کوي. حال دا چې په تېر نظام کې چې کله یو عامر د وزیر یا والی هم تبدیل کېدو دا مسله به خشونت او غرض نظامی دفاعی سیستم تلاره، خود دوی دا مسله عملا محسوس نه ده، خو کیدای شي دا مثلا د یو عامل د ځان دی
که یو بحث دا راپورته کیږي چې وای خپل طالبان هم سره څو ډلې دي او ترمنځ اختلافات دي چې څوک مشرتابه تراولي، څوک په دویمه درجه کې وي، څوک په دریمه درجه کې، اما دا تر اوسه تایید شوی نه دی. تاسو چې حالته یی دغه وضعیت لنګدي ګورې دا بحثونه څومره محسوس دي؟
پدې کې شک نشي چې دوی شل کاله مبارزه وکړه. طالبان د وضعیت مسله یو مذهبي جریان دی، پدې کې د امتیازات یا کله چې مثلا دوی بریا مومي د تقسیمات دوی د مبارزه دوری ورکول کیږي، دوی د قرباني دوری ورکول کیږي، او په ځمن کې تقوا او فهم د مسایلو معیار دی. نو ما ویل چې یو عامل د زند د دوی درونی د کوم مسایل چې دي چې د باد محسوس کیږي نه مثبت پوینټ منده ده چې په فزیکی شکل نه نیسي. مثلا طالبان مینځ کې د قدرت په تقسیم کې خو تضاد یا اختلاف د نظر یو طبیعي امر ده، خو خوشبختی دوی پدې کړه چې د طالبان په سیستم کې فزیکی برخورد د قدرت مسله کې تر اوسه محسوس شوی نه ده. حال دا چې په نورو حکومتونو کې یعنی په ډېره دي پوزیشنو کې دا موقفونه وو چې ډېره خشونت طرف ته بلاړه، یعنی دا یو عامل د دې مسلې کې دی چې خو ځکه کومې دې مسلې نه اوس دا مرحله تیر شوې ده. دوی دغه کوم لیست او توافق چې په خپل منځ کې دا تیار شوې ده صرف د اعلان مسلې پاتې ده، چې ځکه د څو نور عوامل هم تشریح کمه بیا کېدای شي د مسلې د عمق ته ورشو.
بله،
د احزاب و د سم مسله د خپل یو هغه ده، یو وختګیر مسله ده، دې باندې باید دې ډیر بحث وکړي چې آیا موږ احزاب ته سم ورکو، د احزاب ته مثلا کوم افراد ته، هغه افراد چې مخکې تکرار شوي دي نو د خو یو بل چالش ده، رهبری ته سم ورکو که دوی احزاب یا دوی که نور چې دغه پوه یو مناسب خلک دي دې ته سم ورکو چې دی باندې مغه ده. خو دا یو موضوع دلته تقریبا ثابت ده چې د هغه فیصد نه اضافه سهم به خپله تحریک وي او بیر څه نور په مختلف ډول په اقشار باندې تقسیم وي
او په اخشارو کې معیار صاحب او بخې اخشارو کې هم دغه پخوانی چيري چې دي تقریبا ډېر په حکومت کې پاته وو، خلک یو ستر ناراضه دي، خصوصا خپل پلویان، مثلا که حزبونو ته وکتل شي اکثره پلویان د احزاب المشرانو نه شکایت کوي، وايي په تیرو دوه لسیزو کې دوی چې په مهمو څوکۍ وو فقط ځان ته پاملرنه کول، خپل کورنۍ ته نور ولستری پاتې وو. فکر کوي چې بیا د مغود سرور او ستل ضرور دي او کنه دغه احزاب نوې سيري نوې کډرونه هم لري؟
زه فکر کوم چې طالبان هم د نقطې ته بلوي شي او دا تصمیم هم نیول شوی ده چې کله د نظام اعلان شي تاسو به وګورئ چې دا کوم افراد چې د خپل ملت او د خپل د قوم د ادرس نه دي، از د ادرس نه دي، امتیازات خپل ځان ته خصي دي، خپل ځامنه ته خصي. زه دغه رهبری به تاسو پیژنو چې دای به رهبری سیستم په امتیازات کې وو، د ځامن بم ډیپلوماټانو د دې حلقې نه به اضافه دي اخوانه تل. زه په دې مودې باندې متأكد یم چې دا کسان به رهبری ته ناراضي، کچېر احزاب ته سهم ورکول کیږي د سم په داسې شکل ورکول کیږي چې په دې کې به نوې چیرې داسې چیرې چې وګوري، یعنی یو منفي د خیانت بیکګراوند ونه لري. دوه بل نقطه چې دلته تر اوسه پورې واضح نه ده او دا مسله ډېره مهمه ده، اقوامو ته د سهم مسله. آیا دغه سهم اقوامو ته د تحریک نه د باندې خلکو ته ورکول کیږي؟ ځکه په تحریک اسلامي کې د ازبکانه قوي علما شته دي، حتی په اجرایه او په شورا کې هلته تصمیم گیری کړي، د تاجکو نه دي، حتی د هزاره و نه دي. چې کله دوی مثلا د اقوام او د سهم ورکولو بحث مطرح کوي، آیا دا د تحریک مختلف اقوام تصور کوي که تحریک د باندې، یعنی که چیرې دا مسله د تحریک د باندې مطرح کیږي، یعنی دا موضوع نور هم همشه،
یعنی مایر صاحب تاسو نظر داده چې همدغه بحثونه دومره پراخ دي چې راټولول ورځی نیسي او ممکن همدا ستر لامل وي چې تر اوسه حکومت نه دی اعلان شوی. کور مودان مننه تاسو ته بیرته راګرځو. مایر صاحب زموږ د خبرونې بل میلمه چې استاد ودیر صفای وو ټلیفون کار نه کوي، خو ښاغلی عبدالستار سعادت د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو استډیو ته وصل دی. سعادت صاحب ستړي مشي، تاسو د هم غرمه په خیر وي. اوس چې طالبان وایي پنشیر هم ونی وو او جګړه پای ته ورسوله په افغانستان کې، په رسمي ډول فکر کوي چې همدا به د جګړې د تغیر ټولېدو په معنا وي او کنه لا به هم ځینې ستونزې پاتې وي؟
سلام الله دین صاحب تاسو محترم اوریدونکو ته. اصلا د طالبان لپاره د جګړې یو چپټر وتړل شو، هغه چپټر دا و چې د افغانستان په رسمي توګه نور ونیو، او دا چې پراتونکو کې وضعیت څه ډول انکشاف کوي هغه خو بیا معلومه نه ده. کېدای شي په هغه سړی وغږیږي چې دا آیا نور لانجې هم راتلونکي جوړېدای شي یا نشي جوړېدای، مګر اوس لپاره دا جګړه نور دوی لپاره ختمه ده. بلې وو
او سعادت صاحب دغه د پنشیر د نیولو په اړه داسې عکس العملونه راغلي، خصوصا د ایران د بهرنۍ چارو وزیر ویلي چې دلته د ګاونډي هیواد ښکاره مداخله و، دا خبرګونونه په څه معنا کېدلی شي؟ آیا رښتیا هم د پنشیر حمله تر همدې بریده و چې د ګاونډي هیواد هدف پاکستان دی، ځکه چې د استخباراتو مشر هم کابل ته راغلی و، دا ادعا به څومره سمه کېدلی سي او دغه اندېښنې په څه معنا کېدلی شي؟
خاص کر کوم انت ماده ایران د بندنه چارو وزارت ته وایان هغه وره د پریس کانفرنس هغه داس نه وایي، ژورنالیست وایي چې دغه خبره و، دوی وایي چې دا موږ برسې کوو، یعنی دا نه ده تایید کړی، دوی وایي چې دا کوم مداخله وی مداخله په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي او دا په زیان دی. او پس شو د ایسایډ رئیس راتک هغه د طالبانو په خیر یا د طالبانو په نفع نه ورغلی، هغه دغه راتګ عملا د طالبانو د وسنی پرستیش ننګول چلنجول و. د فکر کوم نه یوازې دا طالبان سره دوستی نه و بلکې یو ډول دښمنی وه. نو که څوک د طالبانو م اشتباه ده چې داسې حالت کې کاوی وړي چې افغانستان وو ګوري، طالبان داسې یو خاص حالت کې دی، فکر کوم د دې مسایلو باندې راټولېدل ډېر فکر کول در کې شاید ورته لږ در سخت و، اما دغه مجلس دوی باید اجازه ورنه کی او د هغوی دغه حرکت د راتګ هغه اکټ هغه نمایش د ټول خصمانه حرکت، یعنی هغوی چې چاته صدمه رسوي طالبان ته وایي، او نو دا طالبان سره دوستی نه و، دا یو ډول دښمنی و او د دوه مخه باید ونیول شي، طالبان تحریک باید دکړي.
بله او سعادت صاحب، بحث دادی چې طالبان له تیرو 15 پګ ورځو راهیسې په پنچیر کې شدیده جګړه وکړه، نن سهار بلاخره اعلامیه ورکړه چې د پنچیر ولایت مقام ونیو او دغه ولایت په بشپړ ډول د دوی کنټرول ته راغی. اوس د حکومت د جوړېدو په وړاندې فکر کوي روسای خند لري شو او کنه نور بحثونه به هم پاتې وي بیا به د طالبان لخوا حکومت اعلانېږي؟
فکر کوم درې مسالې وي. یو یې پنشیر و چې دوی باید په ټول افغانستان کې اوله څلور یو دا چې دوی د امریکانو په حضور کې د حکومت اعلان نکوه، امریکان لاړل ټول فوجیان ووتل. بل پنشیر مسله وه چې هغه پرون ختمه شوه. بل موضوع ورته دنیا هم ده چې دوی باید داسې یو حکومت جوړ کړي مخکې له مخکې ځینې ګرانټیانې ځینې مسائل باید رامنځته شوي وي چې دوی حکومت جوړ کړي، د دوی دولت په رسمیت پېژندل کېږي. او تر ټولو مهمه یوه فکر کوم هغه دا ده چې دوی نظام ونیوه، حکومت یې ونیوه، اوس باید خپلو منځونو کې هم داسې حکومت باندې سلا شي سره، او دا اسانه نه ده ځکه دوی ته بیخي او سپین میز پاتې دی، ټول حکومت خالي دی، حتی په ټیټو سطحو باندې خلک یا تښتېدلي دي یا نور نه دي ازر دفترونو ته راشي. نو همدغه حکومت جوړول، د واک تقسیمول، هغه خلک چې باید راشي د یو عبوري مرحلې لپاره مسولیتونه واخلي، د هغوی مشخصول داسې اسانه کار نه دی. نو دغه څلور مورد چې دوی حل شوي دي دا دوه نورې خامخا وخت نیسي، اما فکر کوم اوس بلند ورځو کې د حکومت تغش اعلان شي جوړ بشي.
بله مننه سعادت صاحب، کور مودن را سره پات شي. مایار صاحب، یو بل بحث دلته ډیری افغانان چې په کور دننه دی او حتی په کور بهر دی مطرح کوي، هغه دا دی چې د طالبانو مشر سره لدی چې طالبانو ویل چې راغلی کندهار ته درې ورځې لوی غونډه هم تر سره کړه، هم هیڅ یو انزور تازه راوونه وته، یو انزور چې رسنوي تر راوته هغه هم د دوه کالونو مخکې و چې د کندهار په یو کتابتون کې اخیستی وو. آیا ولس دا حق نه لري چې خپل مشر یا امیر وګوري په سترګو؟
د دین څخه په دې کې شک نشته دی، تاسو د خبرو په صحیح چې دا د ولس حق ده. خو څه ورته په دې کې هر جریان ځان ته یو استراتیجي لري، برنامه لري، امنیتي مشکلات به یې دغه شرایط مطابق به مختلف، یعنی دی په دې کې عامه افکار چې دي دغه نه دوی ته د خپل امنیت او د حالات مهم دي. د دې سیمه نقطه ته په دې مورد کې اشاره وکم چې اسلامي تحریک او د نور احزاب چې دي دلته یو تفاوت ده. د مثال په ډول کې نور احزاب کې کله رهبری ته صدمه ورسي یا د منځ لاړ شي، د دوی د ټول جریان ورسره تقریبا د منځ ځي. خو په امارت اسلامي کې دا موضوع ډیره د اشخاصو یا د افراد موضوع ډیره مطرح نه ده. یعنی په دې کې کچېره کوم تغییرات یا ضایه پر رهبری کې امراضي د دې جریان د بدشل کال ته مونږ ولیدل چې دوی څو ځله رهبری چینج شو، تغییرات کړل، خو د دوی د جریان نور نوربان پیاوړی یو نو زه یعنی د دوی د رهبری په شتون کې زه ډېر شک نه وینم. زه دې باندې باور لرم چې ان شاء الله په دې څو ورځو کې به دوی په خپل شکل د دوی د رهبری شګه د حضور پیدا کړي او ملابم په مطمئن شي.
بله، او مایار صاحب، د دولت پیاوړتیا ته، د حکومت پیاوړتیا ته هیله مندي څومره د اوس طالبان راغلل افغانستاني ونی وو او د حکومت په جوړېدو باندې لګیا دي، سره له دې چې سعادت صاحب ویل چې د پاکستان د استخباراتو د مشر راته کابل ته یو ډول خصمانه چلند وو. په همدغه حالت کې خلکو هم نیوکې کړي پر طالبانو باندې، حتی په پاکستان کې دننه حزبونو نیوکې کړي دي چې باید داسې حالاتو کې ښاغلی فایز حمید نه وای تللی کابل ته. اوس امیدواری څومره ده دلته څه ویل کیږي چې څه ډول حکومت به رامنځته کیږي او د حکومت که رامنځته کیږي څومره به وکولی سي د ولس زړه ترلاسه کړي او دغه د ولس په شل کلنو یا حتی څلوېښت کلنو ټپونو باندې پټۍ کیږدي؟
خوشبختانه افغانستان پنځه کلو لسیزو کې داسې یو فضا چې عمومي سرتاسري حاکمیت په دې کې حاکم وای چې دا یو ضرورت ده، د یو هېواد د یو دولت قوي عنصر د قدرت یا د هېواد د حاکمیت آپشن چې که چېرې دا نه وي خپله دولت د سوال لاندې راځي. اوس داسې یو سرتاسري فضا برابره شوې او دا د افغانانو دپاره هغه کسان چې دغه د سیاست په دغو الفبا باندې پوهېږي په دې باندې دې فرصت ته دې ارزش ته متوجه دي چې سرتاسري مسله دلته یو فضا جوړه شوې ده. او دغه حالت که چېرې پنځه کاله داسې انکشاف وکړي نو موږ په مختلف عوادو کې ډېر مثبت تغییرات وګورو. له دې څخه پس دو نقطې ته متوجه اوسئ چې یوه ورځ جنګ چې ده اوس مثلا پنجشیر باندې د دوه درې ورځې جنګ و، په دې مصارفو موږ کولی شوی، یعنی که چېرې دا موضوع نه وای، د کابل او د کندهار سړک په دې پخ کندهار شکل جوړ کړو. یعنی که چېرې موږ یعنی د موږ دغه مصارف په جنګي شکل لار نشي، ځکه جنګي فضا دومره مصارف لري چې هغه په داخلي امکانات باندې حتی ممکن نه ده. دا باید ډېر بخش ما هم به طرف ته متوجه شي. خو د پاکستان د استخبارات د رهبری راتک په دې مورد کې ساده سره مخالف موافقم، واقعا چې دا یو خصمانه عمل دی. خو حتی داسې تحلیل هم کېدای شي چې دوی راغلي وو چې دوی باندې فشار واچوي چې کوم رهبران د افغانستان هلته دوی سره اوس شتون لري، د هغې موقف په راتلونکي حکومت کې باید څنګه وي. یعنی د هغوی د نمایندګۍ مسلې هم هلته ګویا مطرح شوي دي. او حال دا چې د مجاهد صاحب د خبرو مطابق دوی دغه کوم تشویشونه په امنیتي بخش کې چې د افغانستان طرف ګاونډیان بخصوص پاکستان ته مشکل جوړ نشي دې مسایل تبصره شوي. خو اصلي مسایل چې دي هغه تر اوسه پورې ډېر هغه شوي نه دي، ډېر واضح نه دي. نو دین څه یو موضوع دا دلته ډېره مهمه ده، د پنجشیر د جنجال فکر چې خوشبختانه را مسله حل شوه. کچیر د پنچیر مسله حل شوی نه وای او عاجل حل شوی نه وای دا مسله انکشاف کو افغانستان لزګونه نور کلونه بحران طرف ته سرخانه جنگی طرف ته خوشبختانه چې دا مسله حل کړه اوس بله اوس فضا دې ته برابر شوی دا چې کچیر موږ د فرصت نه استفاده وکړو یعنی اوس ظاهرا د کوم جدید چالش لیدل کیږي نه صرف یو تشویش دلته ده لودین صاحب چې د پاکستان خارجی سیاست در افغانستان مقابل که متضاد دهید به نظام پذب دهیمیش یه دکتر نجیب در وقت نچه کم نظامون افغانستان که جور شوی طالبان و پشتون پر نظام که پاکستان و سر مخالفت کلی او در غیر خراب اول و کوشش کلی در غیر تداوم مانه گرده دلوی
نو خپل طالبانو کې څومره ورتیا موجوده ده چې دوی ویلي تازه چې دوی کله د امریکا تر یو غلاندې را نغلل د امریکا تر چتر لاندې را نغلل هغوی سره جوړ نسول چې د نړۍ ابر قدرت دی پاکستان سره هم نه جوړیږي فکر کوي د طالبانو پلیکو کې به داسې ورتیاوې پیدا شي چې بیا پاکستان سره هم ډغري وهي اوس خو ممکن مجبوریت په تیرو شلو کلونو کې چې دوی ځای نه درلود د اوسېدو ممکن هر غونډه هیواد کور سره مرسته کړي وای پاکستان او طالبان او طالبای کوي لوي اما اوس چې دوی په افغانستان کې او پیوړی مرکزی حکومت جوړ کی فکر کوي ورتیا به ولري چې پاکستان سره هم ډغري وي او خپل حقونه ترې واخلي
زه په دې باور یم چې افغانستان د خارجي سیاست حمله ای شکل نه لري اکثر دفاعي شکل درلودو د پاکستان سیاست دسته چې د افغانستان د نظام لپاره باید یو چالش جوړ کړي نجیب مقابل که مجاهدین به مجاهدین مقابل که طالبان به طالبان مقابل که امریکایی سیستم می سپورت کن دوباره مثلا دی غنی و دی کرزی حکومت که طالبان سپورت کن دایش ور سپورت کن اوز شد یعنی دی دوی هدف دانه دا چه سیستم قدرت دا ورسهی دی دغیر حمایت رو کی دی دوی هدف داده چه دقا کم تداوم دی نظام شده چه دی رفا باید کی به افغانستان که به مملکت که دی رفا باید کی دوی دې دغه تداوم مخاونیسی دغه نظام 15 کاله یا 10 کاله د دوام ونه کی اوس که چیرې طالبان سیستم ترازی کنه د پاکستان هغه خصمانه سیاست به طالبان مقابل کې دی چې دوی مقابل کې حتی ما تشویش درلوده چې د پنشیر جبهه سپورت کې کېدای شي کړی می او یا مثلا د مقابل کې دایش سپورت کې یا یو بدیل پیدا کړي
کور مودان
چې دوی به د تلاش کې
ډیر مننه ما یاسب سلامات او سعادت صاحب د ټول شموله حکومت بحث مطرح کیږي کله چې په افغانستان کې د احزاب او د قدرت بحثونه کیږي یو حزب هم داسې ممکن دا ورتیاوی ونه لري چې په شلو ولایتونو کې د لکه څنګه چې په قوانینو کې ورته راغلي دوی مرکزونه ولري پراخ او هم شموله یا ټول شموله حضور دی ولري په ټول افغانستان کې طالبانو باندې یو باور دادی چې طالبان تقریبا ټول شموله دي حتی په پنچیر کې دننه هم چې مخالفت سره کېده خو سلګونه کسان د طالبانو ملاتړ وو او حتی د طالبانو په ملاتړ حالت بیاتونه وشول څومره هیلشته چې اوس په رښتیا هم یو ټول شموله حکومت را منست کیږي او ټول ولس په ځان د حکومت پاینه کې ګوري
نه ټول شموله تعریف د طالبان هم دغه څه دی لکه تاسو ته وایي دوی وایي چې موږ د افغانستان په ټوله جغرافیه کې خلک لرو ټول قومونه موږ سره دي د پنځیر په جنگ کې هم معلومه شو چې مشری فصیح الدین کاوله بدخشان خلکو یو څه فاریاب نه راغلی وو نو د دوی خبر هم دار چې کله د افغانستان د بیلابیل قومونو رنگ پکې وي د مذاهب وي نو هم دا ټول شمول نه دی اما د غربي نړۍ تعریف د دې نه بیا فرق لري هغه وایي چې نه د مختلفو باورونو مجموعه د قومي ترکیب تر څنګ دا باید وي مثلا د طالبان نه بهر نور کوم سیاسي جریان نه دوی ته باید ځای ورکړل شي زه فکر کوم دا د غربیانو دا فرمول د طالبانو د یو قوي نظام او د حکومت د جوړېدو مخنیوي کوي بلې او د طالب د فکر نه باندې ځینې متخصصو او افغانستان باندې باورمند خلکو ته ضرورت شته چې هغوی راشي مګر حتمی نه ده چې موږ دغه ائتلافي جوړښتونو ته لاړلو چې هغه غیر له دې چې ضعف رامنځته کوي کمزوري رامنځته کوي افغانستان اوس یو ناروغ دی چې یو قوي مرکزي حکومت ته ضرورت لري او همدغه درمل باید ورکړ شي نو زه فکر کوم چې بلې و طالبان به پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي مخکې ما وویل دغه دلیل دی چې دوی ډېر زیات فکر په کې کوي رائے په اخلي د خپل منځي هغه هم دا شته چې دوی غواړي هغه د خپل د تعریف سره سم ټول شموله حکومت را باندې
بله، او دا به فکر کوي چې لنړی سره یو ټکر رامنځته کیږي، ځکه نړیوال فکر کوم غواړي چې دغه څیرې چې په تیرو دوه لسیزو کې مطرح وي د حزبونو مشران سیاسون نړۍ له طالبانو غواړي چې دوی ته برخه ورکړي. مثلا دغه کسان چې کابل کې پاتې دي لکه پخوانی ولسمشر دغه راز عبدالله عبدالله، د جمعیت د ګوند مشران، د وحدت د ګوند مشران او د اسلامي ګوند مشر، نړۍ به فکر کوم غواړي چې هم دوی ته طالبان هم وانډه ورکړي او دوی هم راولي بیا سیاست ته.
دا څه کچیرته یو نیم کال مخکې یا دو کال مخکې د سولې پروسه کامیابه شوی وای او په خوانه نظام حفظ وای، د ځینو تعدیلات سره د بلې وو دغه ملاحظات پکې په نظر کې نیول کېدل. اما هلته جنگ وسو او همدې خلکو په یو ډول باندې د غنی په څنګ کې ودرېدل او یا یې په فکري ملاتړ کې کړی دی. غربیانو هم د هغو نه ننګ وکړه، تر اخرو شیبو پورې د طالبانو لیکې بمبارد کړي، نو دوی اوس په زور حکومت نیولی او د غرب هر اجنډا ته د شک په سترګه ګوري چې بیرته طالبان د تضعیف لپاره کار کوي. نو اوس که طالبان ته دوه انتخابه مخکې کېښودل شي په نهایت کې، چې یا د غرب په رسمیت پیژندل او یا دغسې یو ائتلافي جوړښت ته غاړه کېښودل، زه فکر کوم طالبان به ډېر اسانه د غرب د رسمي شناخت نه تیر شي، د نړیوال شناخت نه د هغوی له زاویې نه. دوی به په همدې منطقې په همدې سیمه اتکاوي کي او د طالبانو برداشت او تحلیل داری چې دا ځل غرب نشي کولای طالبان پرېږدي، او زمونږ برداشت هم همداری چې په نهایت کې همدا متحده ایالات همدا اروپایي ټولنه دوی به د طالبان نظام په رسمیت پیژني، چاره نه لري. خو طالبان ځینې شیان ته ضرورت لري، یعنی سینه باید لږ پراخه کړي، مختلف خلکو ته ځای ورکړي، ځینې آزادیانې چې هغه د شریعت او عرف سره مست دوی وایي پخلا دي هغه باید ومني، او دوی دغسې یو ټولنې بنسټ کېږي، داسې یو نظام بنیاد کېږي چې په هغه کې ولس او د هغه رایه مطلق منتفي نه وي، داسې یو شکل باندې چې هر څه پکې حفظ شي، دوی هم پکې اختیار ولري، نظام هم داسې بنسټونه ولري چې هغه د مداخله او د تخریب وړ نه وي. که چېرته دغسې یو جوړښت باندې صلاح شول، زه فکر کوم دا دوی لپاره لومړیتوب دی. نو غربي نړۍ یا دنیا که هر څومره فشار راوړي، زه فکر نه کوم چې طالبان په دې کې انعطاف وکړي.
بله، او سعادت صاحب، د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر او د غراز امریکا یو لړ شرایط وړاندې کړي طالبانو ته د رسمیت پیژندلو په مقابل کې، چې همدا بحث چې تاسو مطرح کړئ همدا هم پکې راځي، یا یو شرط د طالبانو ته چې چیرته غواړي لویدیزم په رسمیت پیژني نو دغه کارونه باید وکړي، نسخه ورکړي، هغوی ته شرایط ورته وړاندې کوي. که طالبان دا نه مني او لویدیزی په رسمیت نه پیژني، آیا بدیل هیوادونه د سیمه هیوادونه کولای شي د لویدیزو هیوادونه د ملاتړ ته شډک کړي؟
مخکې معیار صاحب یو څه اشاره درلودله د جنگ مصرف باندې وغږېده. فکر کوم چې دلته غربیانو ډیر زیات یو خاص سیستم رامنځته نه کړ، یو موډل دلته معرفي کړی نه دی په داسې مغلقیت باندې یا په دومره لګښتونو باندې چې هغه د طالبانو ملاماته کړي. دوی چې په خپلو ګمرکاتو کې اصلاحات راوړي، لږ تر لږه $1 میلیارد په افغانستان کې تنا د ګمرکات عواید دي. که چیرته امنیت وي، معدنو برخو کې سیمه سرمایه گذاري وکړي، هېڅ د غرب مرسته ضرورت نشته، ځکه افغانستان چې همدغه تیر حکومت و چلېده $6 میلیارد باندې چلېده، هغه هم چې جنګ و او د جنګ مصرف زخ ډېر دی. زه فکر نه کوم چې اوس که طالبان $6 میلیارد په کال کې ولري، هغوی د ملک تر پخوا ډېر زیات ښه چلولی شي او دا $6 میلیارد دوی اسانه پیدا کولی شي. بله خبره دا ده، زه فکر نه کوم چې غربي نړۍ دې دا ریسک واخلي چې روسان دې طالبان په رسمیت وپېژني، چین دې وپېژني، ایران دې وپېژني، مرکزي آسیا دې وپېژني، قطر دې وپېژني.
دا چې بحث شي به پایته ورسېدلې. ډېر مننه ښاغلی سعادت له تاسو نه، له بل میلمه ښاغلی داوود مایار نه. د ازادي راډیو اونیز بحث هم دلته پایته ورسېده.
زړګی مې غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي، راغاړې نوسې جانانه لات بل ډول دي، خورا غاڑی وا نوزے جانا نالات بل دول دی ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے چت خف نشے پیزوانا لات بل دول دی راغاڑی نوزے جانا نالات بل دول دی ورا غاڑی وا نوزے جانا نالات بل دول دی گرانو ہواد والو پکور پاتشی چنگ تا دا مور پاتشی کرونا دا شان ماتشی